द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خپرونه ته مو هرکلی کوم. دا خپرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خپرونې پروډوسر را سره منظه شهید ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې، په افغانستان کې د سهار 5 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د جنوري د 12 نیټې د ماخوستن 8 بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې مودې وروسته نن د پښتونخوا په بنو ښار کې د یوې لویې ولسي جلسې اعلان کړی چې د پښتنو د نورو ستونزو ترڅنګ پکې د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ د بیرته پیلېدو د مخنیوي په اړه پکې خبرې کیږي. د پی ټی ایم یو مشر وایي
دلته په دې ځای په دې میدان باندې د پښتون تحفظ موومنټ به یوه تاریخي جلسه وي او زموږ د توقعاتو مطابق د 1.9 لک پورې پښتانه به دلته راځي، خپل کوریات به کوي، خپل تکلیفونه به لکه یو بل سره شیر کوي.
او د افغانستان په سویلي ولایت کندهار کې د امریکا د پوز پر یو موټر شخصي ماین چاودنه کړې چې دوه امریکایي پوځیان پکې وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون هغو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد مسافر وړونکي الوتکه یې ویشتلې ده. اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په پاکستان کې د تیر یو کال راهیسې د پښتنو د بشري حقونو غوښتونکي ډلې پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر وخت د دمې وروسته نن د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د یوې لویې جلسې اعلان کړی دی. که څه هم د دغې لویې جلسې لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې تیاری روانې دي او د غورځنګ مشران دعوه کوي چې د بنو نننۍ جلسه به د پی ټی ایم یوه بله لویه جلسه وي، خو د غورځنګ یو شمېر مشرانو بیا پر ځایي انتظامیه تور لګولی چې وایي د دغې جلسې لپاره اجازه یې هم په یو شمېر شرطونو ورکړې او د نننۍ جلسې وړاندې د پی ټی ایم یو شمېر مشران په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي او د ځینو مشرانو پر ضد مقدمې هم درج شوي دي. تیره ورځ د ډیر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون پولیسو په تاڼه کې په منظور پښتین، عالمزیب مسعود، فدا محمد، مصطفی او دلبر په ګډون په 1200 تنو مقدمه درج کړې ده. تیره ورځ هم د پی ټی ایم فعالینو په جلسګاه کې د صفایي ترڅنګ د راتلونکو خلکو لپاره کرسۍ او شامیانې لګولو کار په خپله کاوه. د غورځنګ یو مشر سمت خان وایي که څه هم خندان یې په مخ کې اچول شوي خو دا به یوه لویه ولسي غونډه وي. د پاکستان پوځ د هند د پوځي مشر ورستای بیان تش لاپی او بیانبازی بللی. د هند د پوځ نوی مشر جنرال منوج موکند پرون په پایتخت ډیلی کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د هند پارلمان ټول کشمیر خپل برخه ګڼي. وایي کله هم پوځ ته امر وسی نو د پاکستان تر ولکه لاندې کشمیر د بیرته اخیستو لپاره به عملي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور پرون ویلي د هند پوځ د هندي پوځ د مشر وینا له کورنی بحرانه د هند د خلکو د رایستلو لپاره یو بیانبازی ده. آصف غفور ویلي د پاکستان پوځ د هند د هر ډول پوځي اقدام د ځواب لپاره تیار دی. د افغانستان په سوهیلي ولایت کندهار کې په ډنډولسوالۍ ته نږدې د امریکا د پوځ پر یوه موټر شخصي ماین چاودلی چې دوه امریکایي پوځیان پکې وژل شوي دي. د ناټو ځواکونو په یوه اعلامیه کې د دوه نورو امریکایي پوځیانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. په افغانستان کې د نیټو غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویلي د پیښې د رامنځته کېدو د پیښه درامنځته کېدو پخلای کړی او ویلي دي دا پیښه پرون سوي او پکې د امریکایي ځواکونو یو موټر په نقشه سوی دی. نیټو په دې بیان کې د اوښتې مرګ ژوبلې په تړاو جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې ماموریت یو ویاند د المان خبري ایجنسۍ سره په خبرو کې ویلي په دې پیښه څېړنه روانه ده او له بشپړېدو وروسته به په اړه نور معلومات وړاندې کړي. ټاکل شوی و چې پرون د 6 ولایتونو د رایو بیا شمیرنه پیل شي، خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د دغه بهیر د ځنډېدو خبر ورکوي. د یاد کمیشن یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دوی د هغو مرکزونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې چې د رایو د بیا شمیرنې لپاره په نقشه سوي دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون هغو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد مسافر وړونکو الوتکې وشتلې ده. ښاغلی زلنسکی خپل د فیسبوک پر پاڼه لیکلی، موږ له ایران نه تمه لرو چې ګناهګاران محکمې ته وړاندې کړي. د اوکران ولسمشر د دې پیښې په اړه په پلټنو کې د ایران د همکارۍ په ستایلو سره له تهران وغوښتل چې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. له دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی پر خپل ټویټر پاڼه دا ومنله چې دغه پیښه د ایران د سپای پاسداران د انساني خطا او تیروتنې ډز د تیروتنې د ډز په ترڅ کې سوي ده. د دغه اوکراینی الوتکې د لویدو په پیښه کې 1,000 وژل سي وو. د ایران او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د روانې شخړې وروسته یو شمیر نړیوالو هوایي شرکتونو دغه تاوتریخوالي ته په کتنې پریکړه کړې چې منځنی ختیځ او جنوبي ایشیا ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ایران د فضا پر ځای د افغانستان فضا د الوتنو لپاره وکاروي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ دی ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونه په پاتې برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې مودې وروسته نن د پښتونخوا په بنو ښار کې د یوې لویې ولسي جلسې اعلان کړی. د دې تحریک ځینې مشران وایي چې پر دې برسېره چې حکومت ورته د جلسې اجازه ورکړې، خو بیا یې هم یو شمېر خنډونه ورته جوړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د شعیب زاده په ریپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د تیر یو کال راستې د پښتنو د حقونو غوښتون کې ډلې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د ډیر وخت د میروستو نن د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د یوې لویې جلسې تیاری نیولې دي. که څه هم د دغه لویې جلسې لپاره د تیرو 100 ورځو راستې تیاری روانې وي او د غورځنګ مشرانو دعوه کوله چې د بنو نننۍ جلسه به د پی ټی ایم یوه بله لویه جلسه وي.
دلته په دې ځای په دې میدان باندې د پښتون تحفظ مومنټ به یوه تاریخي جلسه وي او زموږ د توقعاتو مطابق د 1,950,000 پورې پښتانه به دلته راځي، خپل فریاد به کوي، خپل تکلیفونه به لکه یو بل سره شیر کوي.
د غورځنګ یو شمیر غړو بیا په ځایي انتظامیه تور هم لګولی چې دغه جلسې لپاره اجازه هم په یو شمیر شرطونو ورکړي او د دې ترڅنګ د نننۍ جلسې وړاندې د پی ټی ایم یو شمیر مشران په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا نیول شوي او د ځینو مشرانو پر ضد مقدمې هم درج شوي دي. تیره ورځ د ډیر اسماعیل خان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشر منظور پښتون او د هغه په یو شمیر ملګرو مقدمې درج کړي. د ډیر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون پولیسو په تاڼه کې په منظور پښتین، عالم زیب مسید، فدا محمد، مصطفی او دلبر په ګډون په 1,900 تناله مقدمې درج کړې شوې دي او په دغه مقدمه کې ویل شوي چې دې کسانو په ضلعه کې پر ځای شوي یو سل سلور سلوختمه ماده خلاف ورزی کړی ده. خو په ډیر اسماعیل خان کې انتظامیه د 16 جنوري نه تر 14 جنوري پورې د غنی غونې جوړولو مخه نیولو لپاره یو سل سلور سلوختمه ماده پر ځای کړی و. د پی ټی ایم یو شمیر مشران بیا وایي چې د بنو د جلسې په لړ کې ورسره ډېرې سختۍ نه کیږي، خو په بنو کې د جلسې په ورځ انتظامیه د لوبو دستوري را جوړې کړې دي. تیره ورځ د پی ټی ایم فعالینو په جلسګاه کې د صفای ترڅنګ د راتلونکو خلکو لپاره کرسۍ او شامیانی لګولو کار پخپله کاو. د غورځنګ یو مشر سمت خان وایس اف امریکا ته وایي که څه هم د دغه جلسې وړاندې هم خندانه چول شوي، خدا به یو لویا اولسی غونډه وي.
دلته چې کله نه د جلسې اعلان شوي دی، نو په قسمه قسمه طریقو باندې زموږ ملګری تنګیږي، زموږ ملګری تکلیف رسیږي. دوی د سپورټس فاینل ټورنامنټونه یې کوي ورسره چې زموږ په اطرافو کې کومې ضلع دي لکه وزیرستان شو، شمالي، جنوبي، ورسره لکه مروه، ټانګ، په 15 ځایونو کې دوی سبا ته فاینل میچونه ایښي دي. مطلب یې داغه ده چې لکه جلسې ته خلک نشي لاړ، پښتون جلسې ته نشي لاړ او داسې دي چې لکه هلته ټورنامنټ ته راشي. خو دا ټولې حربې به په دې حربو باندې اوس دا زموږ جلسه نه کم کولی دوی نشي.
تېره شپه د وایس اف امریکا دیوا واشنگټن ټو خیبر خپرونه کې د رحمان بنیري سره د خبرو اترو په وخت د بنو ضلع ډپټي کمشنر عطاالرحمن د پی ټی ایم د مشر منظور پښتون دغه تورونه رد کړي چې په بنو کې د پی ټی ایم د جلسې د ناکام کولو د پاره سرکاري پروګرامونه جوړ کړي شوی.
دیکھیے کتا سودا گوری دنانا دیکھیے یہ خود ہوائی سہرنگ شو یہ دا چکم روز دی چدا دا بندی جنا ایک خمونگا دیر عام خبری لکھ رہے جدی خود دی شیر سے تعلق نہیں کرے دا خمونگا دا خپل چکم پبلک تا عوام و تحفظ دا پارا دا خیر پر لگو دی
ستاسو سب پروگامون روان دی کمیشنر سے سبالا پا بنو کی سک پروگامون کی دن کی دی
زمانگا جی سبا چکم دا بنو دا ثقافت دا پختنو خاص کر دا بنو ثقافت دا حوالے سارا مختلف ایونٹس دی دا زمانگا دا پر ہم دا بیسکلی دا چھ بی سکتو بنا رہا وانی چھ بی سکتو بار وانی زمانگا گلدے پورا رسل شو ایک تلکو نمنٹو پچھے دا حکیٹو نمنٹا مشو تکوانڈو جمناسٹر کوشو باسکٹ بال مختلف ٹورنامنٹ شو بیا مونگا دا فٹ بال ٹورنامنٹ شروع کرے ہو دا 12 جنوری دا آخری ورځ وه په پدې کې وسره مونږ دا نور ایونټس هم شامل کړو دا په بنو کې لکه د بنو د عوامو د انټرټینمنټ لپاره
عطا الرحمن وایس اف امریکا ډیوه ته زیاته کړې په 12 جنوري په بنو کې د حکومتي پروګرامونو تابعیا د مخ کې نشوي وا هغه ویل دوی د چا پروګرام ناکام کول نه غواړي د جمعې په ورځ په مردان ضلع کې هم د پی ټی ایم ځای مشر حسن ناصر د پی ټی ایم د بنو د جلسې د پاره په کمپاین کولو نیول شوی او پرون زندان ته لیږل شوی دی د حسن ناصر وکیل شاب خټک تیر ورځ وایس اف امریکا ته ویلي عدالت نن هغه په جوډیشل ریمانډ زندان ته ولېګلو او دوی هڅه کوي چې په زمانه تیرا خوشې کړي تیر میاش پښتون ژغورنې غورځنګ د اوږد وخت د می وروستو اعلان کړی چې په 12 جنوري به په بنو کې غټه جلسه کوي او په دغه جلسه کې به د پښتنو په مسلو خبرې کوي
تاسو د امریکا جغ ټیو ریډیو ته غوښیاست په ورسته ورځو کې د افغانستان او پاکستان په ګڼشمیر سیمو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې غاڼې واورې سوي دي چې د بلوچستان ځینې لوی لارې هم تړلې دي د ډیو ریډیو خبریال حافظ الله ستوري شیرانی را سره همداګړې د ټلیفون په کرښه دی لږ به تازه معلومات واخلو حافظ الله ستوري شیرانی هرکلی درته وایم
بارکوال صاحب مننه
کدار ته وایي چې په تیرو دوه درو ورځو کې چې کومې واورې سوي دي استادا بیا لکه چې بیګا شپه واورې ورېدلې ویل کېږي چې ځینې لوی لارې تړلې دي او کېدای شي خلکو ته ستونزې پیښ کړي په دې اړه تازه معلومات راکړي
بارکوال صاحب لکه څنګه چې تا د لیوا وکتونکو ورېدونکو ته وویل تیرې ورځې څخه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې بارانونه او لپارون څخه واوره شروع ده او لا اوس هم دوام لري په کوټه کې په زیارت کې په مسلم باغ کې لاسیف الله چمن مستونګ او په بلوچستان په شمالي ټولو سیمو کې واوري او بارانونه شروع دي خو چې لپارون د کومه واوره شروع شوی د هغې له کبله څخه ډېری لوی او وړې لارې بندې شوي چې د کوټي او روب لوی لارې د مسلم باغ کان مترځي په سیمه باندې له تیر ماښامه څخه بند او تر اوسه پورې تړلې ده د دې کې ډېر زیات مسافر بند پاتې دي غټ او واړه موټران ولاړ دي په هغه کې مسافر ماشومان زنانې او سپینږیري او ناروغان هم ستا د پی ډی ایم ای مشر عمران زرکون سره ما په ټلیفون خبره وسته د هغه په وینا چې دوی د لارې د خلاصول لپاره هلې ځلې روانې کړې دي او ابدادي چمانې هلته لیږلې او تر اوسه پورې د لارې د خلاصول کوشش کوي او بند خلکو ته چې کوم خلک هلته بند پاتې دي او غوته د خوراک توکي هم ورکړي لبلې خوا د کوټي او د چمن لارې د کوژت پر سیمه باندې د غزا امنیتي ځواکونو اف سی او ضلع انتظامیا دغه لارې بند کړي او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي د دغه ویری دخه چې د کوژت د غره چې کومه لارې ده دغه اړینه ده او واوره پر سوي ده چې خدای مکه چې پیښه ونه شي د دغه وجې څخه د احتیاط لپاره دغه لارې تړلې لبلې خوا د کوټي چې د مستون کملار ده دلته هم امدادي چمان ولار دي او پر دغه سړک باندې مالګه او دا دوړوي چې د خلکو موټران سکر نشي او یا ونه شکیږي او ستراتیجی پیش را مخته نشي. لبلې خوا د بلوچستان پر ډیرای سیمو کې کچا دیوالونو نړیدلې د پی ډی ایم د مشر عمران زرکون پر وینا چې تر اوسه پورې جاني نقصان یا مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو د خلکو کورونو ته ستونزه اوښتې. د پی ډی ایم یو اعلامیه جاری کړي چې په هغه کې د خلکو دغه غوښتنه کړي چې په واورو کې دي د کچا کورونو سره ډیر خیال کوي چې تر چت لاندې نه شي، ولې چې دغه واورې به دوی ورځې لا نورې هم اوري. او آن دای ویلي چې تر دوه فوټه پورې په زیارت، مسلم باغ او د بلوچستان په نورو شمالي سیمو کې لکه کنجوغای، توبه، کاکړی او په دغه سیمو کې واوره تر دوه فوټه لا زیاته کېدلای شي، امکان شته او له دغه وجې څخه د خلکو ستونزې لا زیاته کېدلای شي.
دغه وجې تاسو دوی وایي چې تر اوسه پورې د واورو یا د بارانونو له کبله چاته زیان نه دی رسیدلی، پرون په چمن کې و پیښه نه وسوي؟
یقینا دغه سپیشه چې کومه سوي دا د افغانستان په خاوره کې رامنځته شوي، په چمن ته نږدې د چمن د افغانستان د پاکستان چې کومه پوله ده په دې کې دغه پیښه رامنځته شوي وه چې د یو کور چت لوېدلی او هلته هغه کور کې د کوزدې مراسم تر سره کېدل او په هغه کې د کور چت د باران او د واورې له کبله څخه غیله شوی چې په هغه کې 15 تنه وژل شوي وو.
ډیره زیاته مننه حافظ الله ستوری شرانه.
مننه.
د افغانستان په کندهار ولایت کې د ماینی وچاودنه سوي چې دوه امریکایي فوجان پکې وژل سوي او دوه نور پکې ټپيان سوي دي. تفصیل منزه شهید راوروي.
د افغانستان سویلی کندهار ولایت د دند ولسوالۍ هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د پوز په یو موټر خښ شوی ماین چاودنه کړې ده. د ناټو ځواکونو په یو اعلامیه کې د دوو نورو امریکایي پوځیانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویلي د پیښې د رامنځته کېدو پخلی یې کړی دی او ویلي دي دا پیښه د شنبې یا د خالي په ورځ رامنځته شوې او په کې د امریکایي ځواکونو یو موټر په نښه شوی دی. ناټو په دې بیان کې د اوختي مرګ ژوبلې په تړاو جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې ماموریت یو ویان د جرمني خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د دې پیښې څېړنه روانه ده او له بشپړېدو وروسته به په اړه نور معلومات وړاندې کړي. که څه هم د کندهار سیمه ییز چارواکو له دې پیښې بې خبري ښودلې، خو یوه سیمه ییز افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې په سړک هغه خښ شوی ماین په 11 بجې د کندهار هوایی ډګر ته نږدې د نړیوالو ځواکونو د کاروان په یو موټر شوی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی او ادعا یې کړې ده چې د خښ شوي ماین په چاودنه کې په موټر کې ناست ګڼ شمېر امریکایان وژل شوي دي. په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 4000 د امریکا متحده ایالاتو پوځیان میشت دي او که له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک شي، ممکن د دې پوځیانو یوه برخه له افغانستان څخه بیرون شي. د بهرنیو ځواکونو په موټر د ماین چاودنې ریپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې دا مهال د افغان سولې لپاره د امریکا متحدو ایالاتو ځانګړي استازې زلمی خلیزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په قطر کې په رسمي توګه د بیا ځل لپاره نه دي پیل شوي. د ریپورټونو له مخې ویل کېږي چې طالبانو د سولې د موافقې طرحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته سپارلې او په نږدې وخت کې به د هوکړې د لاسلیک نیټه اعلان شي.
د ایران او د امریکای ترمنځ د روانې شخړې وروسته یو شمیر نړیوالو هوایی کمپنیو دغه تاوتریخوالي ته په کتنې پریکړه کړې چې منځنی ختیځ او جنوبی ایشیا ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ایران د فضا پر ځای د افغانستان له فضا څخه کار واخلي، چې ورسره د افغانستان پر فضایي قلمرو د دغه سیالوتنو شمیر په تیرې وونه کې 25% زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د نصرالله څخه اورو.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ایروسپیس کمانډر امیر علی حاجی زاده ویلی د دې ځواک تهران ته نږدې د یوکرين الوتکې اجازه د نسکورېدو بشپړ مسولیت مني. خاغلی حاجی زاده په خپل وینا کې چې د ایران پر دولتي یا حکومتي ټلویزیون خبرېدله ویلی ز د پیښې زمواري اخلم او ماته په دې اړه هر فیصله قبول نه. خاغلی زاده کړه چې هغه په دې خبره اورېدلو مرګ غوره ګڼلو. د شنبې خالی په ورځ کله نه چې ایران زمواري منلې د ایران د نیم دولتي خبري ایجنسۍ فارس تر مخه په تهران کې د حکومت خلاف مظاهره شروع شوه. په امیر کبیر او شریف پوهنتونو یا یونیورسيانو کې راغونډ شوی احتجاج کوونکو د حکومت نه استعفا ورکول غوښتنه کوله. د واشنگتن پوسټ پر بیان په تهران کې شریف یونیورسيټي اف ټیکنالوژي کې د خالی شنبه په ورځ راجمع شو مظاهرچانو د خامنایي د لری کولو چغې وهلې. د نیویارک ټایمز تر مخه په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا باندې خبرې شوې ویډیوګانو کې لیدل شي چې لاریون کوونکي چغې وهي چې مرګ پر دروغجنو او مرګ پر ډیکټیټرو. د وایس اف امریکا د پارسي څانګې د رپورټونو تر مخ احتجاجونه د ایران دریم ستر ښار اصفهان سره د ایران نورو ښارونو ته هم غځېدلي. خبري ادارې رایټرز او بی بی سي هم د لاریونونو خبرونه خپاره کړي. د لاریونونو یا احتجاجونو خبرونه خپرېدلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټ کې ویلي د ایران د خلکو غږ بالکل صفا او روښانه دی. دوی د حکومت د دروغو د کرپشن یا د بډو رشوتونو بې پامۍ او د خامنایي د کلپټوکریسي لاندې ظلم او وحشت څخه تنګ راغلي دي. خغلی زیاته کړه موږ د ایرانی خلکو سره ټینګ ولاړ یو چې د یو ښه مستقبل یا راتلونکي مستحق دي. د ایران لپاره د امریکای ځانګړي استازي ایرن براین هوک وایس اف امریکا ته د شنبه خالی په ورځ ویل په ایران کې یو ځل بیا د رژیم یا حکومت خلاف لاریونونه روان دي. اموسل پسله د ایران د زړور خلکو سره ولاړیو. خغلی براین هوک زیاته کړه چې لارونونه کوونکي د ایران د سپای انقلاب ځواکونو د فعالیتونو خلاف چغې وهي او حکومت لخوا د سلیمانی لګول شوی تصویران راګوزاري. د براین په وینا دی وای چې سلیمانی او ترهاګرو او دغه شان خامنایي هم خغلی زیاته کړه احتجاج کوونکي ټیک وای. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي هم په جاز کې د وجل شو یو سل شپږو یتنانو د کورنۍ سره جوړه غمرازي سرګند کړي او په یو بیان کې ویلي دی د هیواد له وستوال ځواکونو څخه غوښتي هغه ممکنه نیمګړتیاوي او جرم وسیړي چې د دې دردناکې پیښې سبب شوی دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د یوکراین الوتکې ویشتل لویه حادثه او نه بخونکې تیروتنه وبلله. نوموړي د خالی شنبه پر ورځ خپل ټویټر لیکلي د داخلي څېړنو پایله دا ده چې ویشتل شوی توغندي یا میزایل د انساني تیروتنې له مخې د دې یوکراني الوتکې د غورځېدو سبب شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي پیښه د امریکا له وجې شوی چې حالات یې دې حد ته رارسولي. خاغلی ظریف په خپل ټویټر لیکلي د وسلوالو ځواکونو داخلي څېړنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د امریکا له عملیاتو له وجې راپورته شوي بحران پر مهال بشري تیروتنه د دې پیښې سبب جوړ شوی. خاغلی زیاته کړې چې موږ خپلو خلکو د ټولو وجل شوو تنانو کورنیو او په پیښه کې نورو متاثره شویو هیوادونو ته خپله ژوره خواخوږي څرګندوو، بخښنه غواړو او تسلیت وړاندې کوو. د یوکراین 700 بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه له تهران یوکراین ته روانه وه او د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولویده. په الوتکه کې د ایران، کینیډا، افغانستان او یوکراین، جرمني، سویډن او برتانیا وګړي سپاره وو چې ټول وژل شو. وروسته له هغې چې د څو ورځو له انکاره پس ایران ومنله چې هغو په تیروتنه د یوکراین الوتکه غورځولې او یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي هیواد یې تمه لري چې ایران به په د یادې پیښې بشپړې پلټنې وکړي، پلټوله پړه او تاوان به پر ځان ومني. اوله کې صدر زلنسکي ویلي وو ایران د هغو جاز د راغورځولو پړه منلی خو هغو غواړي چې تهران خپله بشپړه ګونه ومني. ولادیمیر زلنسکي وایي هغو له ایران دا باور ترلاسه کول غواړي چې د پلټنو لپاره پوره تیاری لري او څوک هم چې د یادې پیښې تر شا لاس لري قانوني چلند سره به مخ کیږي. نوموړي هم همدارنګه ویلي له ایران تمه لري چې د مړو په بیرته سپارلو کې به سره مرسته وکړي، د خسارې تاوان پر ځان به ومني او د سفارتي لارو به رسمي بخنه هم وغواړي. په وروستیو کې زلنسکي ویلي چې ایران د حادثې څخه کاپي عکسونه، ویډیوګانې او نور مواد ورکړي چې وګوري چې پلټنې به په ښه او سمدستي ډول ترسره شي. د یوکراین د بهرنیو چارو وزیر ودیم پرستیاکو ویلي په ایران کې د یوکراین کارپوهانو د ایران له طرفه بشپړ همکاري ترلاسه کړې او د تباه شوي جاز ځای او د جاز یا الوتکې ریکارډ ته یې رسایي هم ورکړې. خالی زیاته کړه چې یوکراین ټیم هغې خبرو اترو ته هم رسایی لري چې زموږ د پایلټانو او د ایرپورټ د جازونو د کنټرول سنټر ترمنځ شوی. بل طرف د کانادا وزیر اعظم جسټن ترودو د شنبه په ورځ وویل چې ایران باید محاسبه شي. په دغه پیښه کې 14 د د کینیډا وګړي وجل شوي. خغلی ټرودو په اوټاوا کې یو خبری کانفرنس ته وویل هغه څه چې ایران یې مني دا یو حادثه نه بلکې یو وحشتناک عمل.
اوس هم وروستی رپورټ ستاسو پام را ګرځو. په د خیبر پښتونخوا په چترال سیمه کې د مارخور ښکار په دې ورځو کې روان دی. په وروستیو ورځو کې یو امریکایي تن یو مارخور ښکار کړی چې په بدل کې یو لک پنځوس زره امریکایي ډالر ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د زنګلی ژوند د پالنې ادارې تر مخه امریکایي وګړي د زیارت په ورځ د هانټینګ ټرافي په نوم روانې پروژې د لاندې د چترال په توشي غره کې د مارخور ښکار ترسره کړي. د دغه یادې محکمې د خیبر پختونخوا صوبې مشر یا چیف کنزرویټر ډاکټر محسن فاروق په وینا دغه امریکن چې نوم یې جیمز کې وندې د تیر کال د یو نیم لک ډالرو په بدل د یو مارخور د ښکار کولو اجازه لاسته کړې و. د په وینا دغه چې پاکستانی روپو کې د 2 کروڑ شپږ دیرش لکه جوړیږي دا وخت په نړۍ کې د یو ځنګلي ځناور د ښکار تر ټولو لوړه بیه ده. نوموړي وویل سګنی کال دوی مجموعي توګه سلور د ښکار اجازت نامې د پرانستي بولیانو د لاري ورکړي دي چې د دغه لاري راغونډې شوي روپو 80% د ځایي خلکو په خېګړه به مصرفول کیږي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه جیمز کیون چې د چترال په غریز سیمه کې د ځنګلي ژوند د پالنې ادارې لخوا په خودلې ځای کې د ګل پورز هم ښکار د پاره وتلې وو. د دغه ادارې چارواکو په وینا په لومړی ورځ امریکایي وګړي چې څو وخت په ښکار په نخ کولو نو دغه محل ځنیزي تنانو چغې سوري وهلې او یو هوایی ډزې هم وکړو چې د دې سره دغه ځنګلي ځناور په تیښته شو. ډاکټر محسن فاروق وایي د دغه پیښې په اړه د ککړ تنانو پر ضد مقدمه هم درج کړي.
بدقسمتی سره یو څو کسانو چې یو سرکاري ملازم هم و ایران د الزام دي چې غدا خلاړو او مرخو چې کوم د خوخو غټ مرخو کړه چې غټ او غټ سایز کې ایران دی یا فایر کړی دی یا आवाज وکړی دی. نو موږ خدا غواړو چې کمیونټیز کې اتفاقی او دې ته پیسې ملایږي خو چې اختلاف را دی بیا موږ خپل لیګل ایکشن الو آنلاین فورمټ زموږ ډیوټي دا موږ کوو.
مارخور چې کلونه وړاندې نسل په ختمېدو خو د هانټینګ ټرافي پروژې د لارې په ورستیو لسو کلونو کې دیرش لکه او اته دیرش زره ډالر ګټه ترلاسه شوه. ماهران وایي د هانټینګ ټرافي دغه پروژه چې پکې د ځایي خلکو ډیر لوی لاس ده د حکومت سره په ګډه تر ټولو بریالي پروګرام ګڼل کیږي چې ګټه ځنګلي ژوند او سیمه ایزو خلکو دواړو ته رسیږي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړه یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.